السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د کنټرول اخیستو هڅې زیاتې کړي.
ترکیه چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان 2021 کال د ښځو لپاره ښه کال ونه باله.
2021
کال د ښځو د حقونو لپاره بد کال و. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
خوست کې زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې.
زه خپله عاجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، میږ وس نه لري. په درې زره بجۍ دي چې میږې وخلي په دادیکانه کې ایډر وکړي.
کونډې ته مونی وړکې جلکار پروتې دي، خلپنیر پروتې دي، دومره نه لري چې خولې ته وچو.
او د مالستان اوسیدونکي وایي د دوی ولسوالۍ د بیرته له دایکندي غزنی ته انتقال شي. نن سه شنبه د لنده یا قوس دیر شمه او د دسمبر 28 نیټه ده. به سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دغو او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. د بریتانیا د خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول کیږي او بلاروس وایي لندن کې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتان یې ژوبل شوي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې مارینا سرینی پرون وویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغې مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته اختصاص شوی چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 5,00,000 ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د بریتانیا دو خیریه بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د 30,000 کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سخت لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلې خیریه ادارې ډي ای سي هم ویلي چې په راروانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څانګې پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین ورکولو د بهیر عکس خپور کړی دی. د دې ادارې په وینا په پام کې ده د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی چې په 21 ولایتونو کې پلی شو او ټاکل شوی چې په پاتې 14 ولایتونو کې هم نن سبا پیل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلي په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی زیات شمیر وژل شوي او په میلیونونو نور کډوال شوي. هغې لیکلي موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په خبرو کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. هغه دا هم وویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي. خو د عمران خان پر دغو څرګندونو ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه کړي دي. بلاروس ادعا کوي چې په لندن کې یوه ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماتانو یې فزیکي حمله کړې ده. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلومات سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبې ماښام د بلاروس له ډیپلوماتیک ماموریت د باندې د یوې شخړې د راپور له کبله وربلل شوي. پولیس وایي د سفارت یو کارکوونکی چې حمله ورباندې شوې پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لویې چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انتونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلي ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2006 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان پکې وژل شول. چاودنه د سلګونو ټنو امونیم نایتریتو له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوې وه. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي راځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او طالبانو سره خبرې وکړي. مولود چاوشغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل شوي یا یې فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود شوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو د خبرونه پتراس کې درته نور په زړه پوري راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې زرګونه کسانو ته د مرستې لړۍ پیل شوې. خو اوس راځو دې ته چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي 2021 میلادي کال چې لا یې لس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال و. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیال حیدربار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوي دي. نن 95مه ورځ ده چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه هم نه ده ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ یوه چارواکي 2021 میلادي کال چې لا یې لس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې حیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 was a bad year. 2021م کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینی مهمه بریاوي وي، خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیواله ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کوي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې ترڅنګ نن 95مه ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دون وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووځي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ له دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
جوان
آزادی خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې د بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ ویبپاڼه ته سر ورخکارا کوي، آدرس یې دی ازادي رادیو .com. پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، فیسبوک .com/ازادي رادیو آدرس دی. زموږ خبرونه زموږ په ټویټر پانه کې هم لیدلی شئ، د ټویټر پانه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. مخکې دې چې خبری مسایلو ته ادامه ورکو، راځو دې ته چې لویدیزو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې لا هم هلته امریکایان پاتې دي. ورځپاڼه پوښتنه کوي، افغانستان مو په یاد دی؟ او په دوام لیکي، سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د سلو او دو سو ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وتل غواړي. خو وال سټریټ ژورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې ویل د اګست په 1 له افغانستانه تر وتلو وروسته متحدو ایالتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحدو ایالتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وتلو کې مستقیمه مرسته کړې، او هغو ته یې د کورنۍ له غړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې له افغانستانه ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو ورځپاڼه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د تیرې نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه وه چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو وو. وال سټریټ ژورنال پوښتنه کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالت نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایدن اداره د کانګرس د غړو مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قوماندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایدن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانتیک شورا خپور کړی ویلي دي چې اوس نو د بایدن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگټن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري، په داسې حال کې چې د اټکل له مخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د بشري مسایلو په اړه راپورونه ته ورزو، د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا 8000 بېوزله کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي چې د غریب کورنیو ته بیا د مرسته د روان ژمي تر پایه په څلورو پړاوونو کې ورکول شي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي غوښتنه کوي چې نړیوال دی د افغانستان د خلکو سره ورته مرستې جاری وساتي. تفصیل لسمی د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا 8000 بېوزله او غریب کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بېوزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحقو خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یاد مؤسسې مشر انجینر عبدالصبور آزادۍ راډیو
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاه کوټ، اسماعیل خیل، مندوزی، صبری ولسوالۍ او په موسی خیل، تنوی ولسوالۍ کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بېوزله، بېچاره، کونډې، یتیمان، کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیات یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری، بېوزله او یا کونډې قرار لري، هغه سلیکټ شوي دي.
هغه شمیر بېوزله ښځې او نارینه چې د مرستو په لیست کې نومونه راغلي، د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دي او وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څه ناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي:
زه خپله عاجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، یو وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوړ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي، وړیکی دی بس، بیا دغه دوې روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی روم، یو یوشان پولیس کې ورکه ما بس کوږي وی کا مړوي میګ واس نه لاري په درې زره بجای دو چې میګ یو خولي په دکانه کې ډر وکی دغه میګ په سرر وکی کبا سرته ورسده که نرته ورسده چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کې ماک نه کو پیر نه ورکی پیسې نه ورکی.
مهاجره یو بل سپین سری ښځه ده چې د مرستې پاڼه یې په لاس کې وه. نوموړي هم وایي د ګټې وټې څوک نه لري او د خلکو د ماښام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
پلا پانډ یتیمان یې وړکې جلکار پاتې دي، خپل پنیر پاتې دي، دومره نه لري چې خولې ته یې وچو، ګاټې وټې مو څوک نشته، نو یو بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت سبقه وخوري، ننګور مې کونډه ته زه خپل کونډه یم، ګاټې وټې مې هېڅوک نشته، ننګور مې ولا پلرګنۍ ته ورساره وي، ای خار چې خورو کوې خورای مې وړکو جلکیو سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمېر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یوه پخه معیوب دی وایي:
خدای دې وکړي چې نور مرستې وکړي، اوس موږ زه خپله معیوب یم، خاوې پرې په کور کې بل ورې را معیوب لرم، مېر مو دغه معیوب ده، نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویر کې توسې او مستحقو کورنۍ ته ورسېږي.
د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې دپاره را روان میلادي کال د 3.5 میلیارد ډالر مالی مرستې غوښتنه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو د دې خبری مجلې په پای کې درته د خبرونو لنډیز لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، یو بل خبری موضوع را اخلو. د دایکونډي مالستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د بیرته د غزنی مربوط شي. دغه ولسوالۍ د غزنی مربوط وه چې د طالبانو د اوسني نظام له راتګ سره د طالبانو د حکومت چارواکو په دایکونډي ولایت پورې وتړله. دا چې اوس ولې بیرته دوی غواړي بیرته غزنی ته ولاړ شي یا یې ولسوالۍ په غزنی پورې وتړل شي، تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د دایکونډي ولایت مالستان ولسوالۍ اوسیدونکو د غزنی ولایت د طالبانو د حکومت ته چارواکو غوښتنې چې دوی دې له ځانه نه بیلوي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له راتګ سره د غزنی مالستان ولسوالۍ د څنګلوري دایکونډي ولایت مربوط ګرځول سوې چې اوس یې اوسیدونکي بیرته د غزنی اړوند غوښتنه کوي. د مالستان ولسوالۍ یو قومي مشر محمد علي افضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبه په ورځ یو شمېر علماو، قومي مشرانو او ځوانانو د سیمې د خلکو په استازولۍ د غزنی له والي سره وکتل او غوښتنه مو وکړه چې موږ په غزنی کې پاته کیږو. نوموړی وایي موږ له یوې پیړۍ څخه د غزنی اوسیدونکي یو، موجوده نظام مو دې په نورو ولایتونو پورې نه تړي.
په تاریخي لحاظ شاید 100 کاله کېږي چې موږ د غزنی مربوط یو، خو د طالبانو له راتلو سره د غزنی مالستان ولسوالۍ د دایکونډي ولایت مربوط شوه. موږ اوس ډېرې ټولنیزې او اداري ستونزې لرو. والي صاحب ته مو عرض وکړ چې موږ بیرته د غزنی مربوط کړي، موږ دایکونډي ته رسیدنه نشو کولی.
قومي مشر سید رضا هم وایي له کومې ورځې چې زموږ ولایت بدل سوی دی له زیاتو ستونزو سره مخ سوي یو. دایکونډي ولایت او مالستان ولسوالۍ په خپلو کې زیات واټن لري. نوموړی وایي له والي سره په لیدنه کې ډاډ راکړل سو چې مالستان به بیرته د غزنی اړوند کېږي.
مردم مالستان هم قبلا در
د مالستان وستون کې پخوا هم د غزنی وستون کې وو، اوس هم باید په غزنی کې پاتې شي، ځکه چې دوی تذکره، پاسپورتونه او نور اړین اسناد د غزنی دي. والي صاحب موږ ته په ښکاره ټکو وویل چې زه ستاسو کاغذ امضا کوم، وزارت ته لیږم چې پروسه یې پر مخ ولاړه شي.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي د غزنی ولایت چارواکو د مالستان د خلکو دغه غوښتنه منلې ده. د مالستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي عبدالله متقم ازادي راډیو ته وویل
د مالستان مکمل سپینګری مخور او کوم مسلکی کسان چې هغه ټول موږ سره ملګری وو بیا ورغلو والی صاحب ته والی صاحب نه تقریبا د مالستان د ولس دغه ولسوالۍ د اضطراری حالاتو کې د دایکنډي مربوط و آینده کې دا باید د غزنی مربوط شي والی صاحب دا درخواست سره قبول کړ او منظوري یې واخیستل
مالستان ولسوالۍ شاوخوا د نوي زره اوسه و شپږ دېرش تنه نفوس لري او ډیری اوسیدونکي هزاره ګان دي چې په هزارګي ژبه خبرې کوي دا یوه سړه او غرنۍ ولسوالۍ ده چې پخوا کلونو کې به زیاتې واورې پکې ورېدې خو اوسنۍ ډوکالي یا وچکالي دا ولسوالۍ هم ځپلې ده مالستان د غزني مرکز لویدیځ لور ته له مرکز څخه په یو سلو شل کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده دا دغه ولسوالۍ شمال لور ته د اجرستان ولسوالۍ دایا او ناور ولسوالۍ ختیځ لور ته جاغوري ولسوالۍ او لویدیځ لور ته روزګان ولایت موقعیت لري دا ولسوالۍ 1250 کیلومتره مربع مساحت لري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دغه خبری مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو راځي چې د خبرونو لنډیز وورو د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 25 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی مارینا سرینی پرون وویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنرۍ له لارې ولګول شي د بریتانیا دو خیریه بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کیږي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی چې په 21 ولایتونو کې ترسره شو او په 14 نورو کې هم ترسره کیږي ملالی یوسفزئی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې لیکلی ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه